آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمې د اصول په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلولینو د څنګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب شرالاس،
تاسو ته استاذ رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د عادلانه محاکمې د حق مفهوم څه دی.
د افغانستان جزایي نظام څنګه چې پیږي په تازګي ماستر اغلې ده او دا بخش د یو اساسي تحول پېژند کیږي چې د ټول افغانستان اتباع او په خاصه توګه د حقوق پوهانو او د عدلي او قضایي بخشونو کارکونکو ته یو ګټور او ضروري موضوع ده. کله چې موږ د بشري حقوقو نه بحث کوو او دا هم تعریف کوو چې هغه حقوق چې انسان ته صرف د انسانیت په خاطر ورکړ شوی دي، او عادلانه محاکمات هم همدا یو حق دی د بشري د انسان د حقوقو څخه چې هغه باید مثلا مخکې د نشلار سوده ته موږ محکمه وایو. محکمه دعوا ته رسیدګي د دعوا رفع او د حکم له خوا د قانون او د حکمونو مطابق صورت مومي. همدارنګه مثلا عادلانه به انصاف برابر او د دعوا په اړخ باندې مثلا مساویانه فیصله وسی. او په اصطلاح کې همدارنګه مثلا کله چې موږ وایو کله چې شخص ګناهګاریږي یا په کوم جرم باندې تورن کیږي، هغه اشخاص مثلا محکمه ته راځي. کله چې محکمه په غو باندې فیصله وکي او دا شخص پوسی چې په دې په حق باندې مثلا ظلم سوای تیرای سوای دی، هغه شخص کولای شي چې اعتراض وکي یا استناف خوایي ولري. همدارنګه کله کدا حق واقعا دا حق قرباندی ورسره مثلا په دې باندې د حق خوړل شي په محکمه کې دا خپل نقض د حق چې نقضیږي.
ډیر مننه ملک زاده صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پر عادلانه محاکمې باندې حاکم اصول څه دي.
مننه. د عادلانه محاکمات اصول ډیر دي، خصوصا به مونږ ووایو یو دا چې قانوني محاکمه او محکمه باید قانوني او دوام آزاد او بی طرف محکمه او دریام هم افراد څخه د برابر حمایت اصل ولري او برائت الزمه حق د اصل ده. همدارنګه د جرمونو او جزاګانو قانونیت اصل دی او د مزنون او تورن.
ملک زاده صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې مزنون او تورن کسان څه حقوق لري.
مننه. کله چې یو شخص بیگناه یا یو شخص کوم جرم ته مرتکب سی، هغه ونیول سی یا تورن سی یا کله مونږ وایو ته مزنون او پیژندل سی، هغه ځینې حقوق لري چې باید هغه د امنیتي ارګانونو څخه باید رعایت سی. مثلا یو حق دا دی چې د سکوت حق ده، چې کله یو شخص نیول کیږي هغه ته باید د سکوت حق ورکړي شي، په زور او اعتراف ونیسي. بل حق دا دی چې هغه شخص باید پوسی چې څه خاطره گرفتار کیږي میامان مثلا امنیتی ځواکونه دای نسی. اول حق مثلا د پخپل سر گرفتاری حق ده چې څوک نسی کولای پرته قانون څوک گرفتار کی یا بندی کی. بل د شکنجه نکولو حق ده چې څوک کله او مزنون یا تورن کس نیول کیږي نه باید هغه شکنجه سی یا د هغه ته لات ورکی یا دا مسائل. او همداسې د وکیل مدافع وکیل باید ولري، هغه یو حق داده چې وکیل مدافع د سره مشوره وکړي د حقوق څخه دفاع وکړي. همدارنګه د ترجمان حق، یو کس باید کله نیول کیږي باید دغه حمزه بای چې څوک دغه په خبره باندې پوشي هر ته حضور ولري چې دغه خبره ترجمه کړي یا طرفین خبره پوشي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی راشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاس په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمه د اصول په اړه بحث کوو ملک زئی صاحب د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په قوانینو کې د عادلانه محاکمه د حق په اړه څه ویل سوي دي
مننه هغه حقوق چې مثلا په محاکمه کې په افغانستان په قوانینو کې پیشبینی ورته سوی ده یعنی هر څوک حق لري چې دغه قضیه په منصفانه ډول او علنی په علنی توګه په یوه مستقله محکمه کې وسیرل شي ځینې حقوق د چې په افغانستان د اساسي قانون په وشتمه ماده کې مثلا دا سرغلی هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي خو د قانون لمخې چې د جرم د ارتکاب لمخې نافذ شوی وي همدارنګه د اساسي قانون په 15 دیرشم ماده کې راځي چې د افغانستان اتباعو حق لري چې د خپل مادي او معنوي غوښتنو لپاره د قانون د حکومتونو سره سم ټولنې جوړ کړي مګر هغه جمعیت یا ګوند چې د قانون له حکومتونو سره سم جوړیږي د قانون ماجبات او صلاحيت محکمې څخه منحل کیږي یعنی د کله چې یو څوک ټولنه یا شی جوړ کړي دا قانون ورته حق ورکړل دی هغه وخت من هلیږي چې قانون یا محکمه په فیصله وکړي همدارنګه د اساسي قانون یو څلو شپږم ماده کې د قضایي قوه د افغانستان جمهوریت اساسي رکن غني او وایي چې قضایي قوه لیوستر محکمه او د استناف محکمو ابتدایا محکمو څخه جوړیږي چې تشکیلاتو او چې د تشکیلاتو مخه د قانون لاره تنظیمی یعنی قانون ده یا بیل قانون چه ده محکمه ده بیا غل خپل محکمه کې جوړیږي چی
ډیر مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د پسرلی علامه راغلی چې نکو راوړل په اوربل کې زیړګلونه خوګو اوریدونکو لکه د نوروز د خوګي او تازه هوا په څیر مو خواګه او پاسته سلامونه ومني د هجری مریز کال د پیل ورځ هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیګ د اودي حرکت پیل شي د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادېږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي دا وخت پیغلې هم غلی نکینی خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه له تل راباسي او کله پر شوندو داس لنډې زمزمه کوي جانان راشه پسرلې شو زه د شړشم ګلان په تور وربل کې دمه مینوالو موږ نن نه خبرونه د نوروز تاریخ میلو او دودونو ته ځانګړي کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وړاندې کړی
د پسرلی هوا سشول راوال سشول راوال بیا د خایس پرې کسې کا بیا د خایس پرې کسې کا نن دل لا زل پرې کا
درنو ورو نوروز د هغې ورځې نوم دی کومه چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره لمانځل کېده نوروز د هغې ورځې نوم دی چې په نوم شویو پیغلو ته خسرګنۍ تحفې وړي. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې یادوي. او که لنډه ووایم نو نوروز د هغې ورځې نوم دی چې د کائناتو هره برخه له خوښۍ مستیانی کوي. لیکوال او ژورنالیست نورولی سعید شینواری وای که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو د سیمې په هیوادونو کې نمانځل هم لرغونی ریښې لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وای:
انسان نړۍ ته لراتک سره ځان ته د کال په شپو ورځو کې کال په اوږدو کې د خوشحالۍ ځینې مواقع برابر کړل. مثلا یونانیان لاړل، هغوی چې دی د خپل کال کې یو ځل د اولمپیا غرونو ته سر راټولېدل، هلته به چې دی یوه میاشت خپلې خوشحالۍ او میلې کولې، اولمپیکي لوبې به کولې. رومیان دغسې، عربان حتی دغسې چې د اسلام د ظهور نه مخکې به د عکاس په نوم باندې میله کوله، هلته به شاعري کېده، هلته به چې دی خوشحالۍ کېدې. هند حوزه کې چې دی دغه به کېدل، دوی به چې دی د هولۍ په نامه باندې اختر کوو، دیوالی په نامه به جشن کوو، دا شیان به کول، یو بل باندې به رنګونه شیندل، بسنت په نامه باندې به یو جشن کوو. د نوروز خبره چې کله راځي، دا د فارس د حوزې او د منځنۍ آسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي. مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او آسوریانو ته د دې خبر رسیږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې پخوانیو شاهانو به د نوروز په میلو کې سره په ګډه نڅاوي کولی او ډیری وخت به یاد جشنونه څو ورځو ته غځېدل. د په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې پاړوي
او دا اوس چې افغانستان کې دا ورځ منځل کیږي، نو دا په دې خاطر منځل کیږي چې د فارس حوزه چون شیعه مذهب کې دي ډیر خلک د ایران، نو په افغانستان کې چې د شیعه مذهبي ډیر دغه کوي، یو ډول ډیر نسبتا نورو ته چې تنده ورته لري هغوی ورته لري. تاجکان رونه نمانځي، نو زموږ هزارګان رونه نمانځي، تاجکان رونه نمانځي، نو په دې باندې دوی چې د هفت میوه جوړي، سمنک جوړي، او دا بیا د فارس حوزې او بیا د پتیره د افغانستان د یو ځانګړی بیا دود دی چې را روان دی. نو دلته ډیرې جامې ورته نه کیږي، دلته یو ډول مبارکي کیږي. نو په هغه کچه، په مذهبي کچه باندې نن مانځل کیږي. مثلا دوی ځي د مزار کې چې کومه روزه علي ده، سخي صاحب روزه په نامه باندې مشهوره ده، نو دلته دوی ځي، هلته جنډه پورته کوي د نوي کال په ورځ باندې. په پښتنو کې د دې نوروز تاریخچه صرف ماته دومره یاد ده چې په وړکتوب کې به کله د هوت میاشتې وروستۍ ورځې راغلې، نو زموږ خلک ولاړل ویلې نوروز را نږدې کېدونکی دی، باید نیالګي وکړو. یو بل شی کېده د هوت په وروستۍ ورځو کې به چې دی بارانونه